السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ افغانستان کې د سر سلیب نړیواله کمیټه وایي روان وسلوالو نښتو کرونا وبا او سختي وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی د بشري حقوقو خپل کمیسیونان په افغانستان کې د نامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلي
جګړه نه یوازې د حل لار نه ده بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړیدل له ځان سره لري
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدماتو د ځنډیدو راپور نه ورکړل شوی دا وار خوستيان شکایت لري چې د شپې له خوا په ځینو سیمو کې ټلیفونونه کار نه کوي
د دوه هفتونو را په دې خوا د تریزی علي شیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اندېښنه شته چې ایران د کرونا ویروس له پینځمې څپې سره لاس او ګریوان شي
ما کلی کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم
د اروپا کپ او کپ امریکا د فوتبال سیالی په اړه هم معلومات در تخبرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی دروان کال له پیله د بيزي شوې کورونې شمیر تر 2000 واوخت د افغانستان د ملکی هوایي چلان اداره وی د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابره سیستمونه بیرته فعال شول او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعا او لکابله تر زندانی کېدو وروسته خوشی شوی و پوره خبرونه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بيزي شوې کورونې شمیر تر 2000 واوخت د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویل شپږ زره کورونې یوازې د تیرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بيزي شوې
تروسه شاوخوا 2014 کورنۍ په بیلابیل ولایاتو کې بيزای شوې دي او په امن محلاتو کې انتقال شوې دي د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پای پورې شاوخوا 5000 کورنۍ د جګړې له کبله بيزای شوې دي
خغلې انصاري اټکل کوي چې دغه ټولو بيزا شو کورونې د وګړو شمیر خای تر 1,000 واوړي د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت تملري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورونې ته عاجل مرستې برابرې کړې د افغانستان د ملکی هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیستمونه بیرته فعال شول د دې ادارې په خبره دغه سیستمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو د ملکی هوایي چلان ادارې تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي دغه سیستمونه د دوی د تخنیکی ډلې لخوا بیرته فعال کړای شوی د رادار او مخابري دغه سیستمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کیږي د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه دغه شرکت ویاند سنگر نیازی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلام مشورو وروسته وکړه
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نه دېرش پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړی شوي او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څنګ پرون ناوخته په یوټیوب کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 100 ته ورسید بل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د کرونا وایرس درېمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده ښاغلي مجرو ویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 5200 ته رسېدلی دی په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 1,45,500 ښول کېږي خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به خورا زیات وي د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یو ویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشي شوی و. په سوریه کې د کردانو کورواکي ادارې 40 تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کردانو د کورواکي ادارې په پرونی اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمیر 250 ته ورسېد چې له سوریې بیرته روسیې ته لیږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسون مرستیالې لاریسا نیکلایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلي توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
Так, вручилен.
Вем же Хо, зараз тунсвом. Погежим, тас ми дир вахт по интезар ки пришоди.
څلور شپېته کلن ډونالد توسک دوه لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2014 کاله پورې د پولند 14 صدر اعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په 4 ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سهشنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه یعنې د جولای په 11 وشي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکی افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیا پرې کوي. د دې ادارې په خبره نه امنۍ او وچکالۍ او د کرونا او بالا کبل راغلي پیچلي وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنۍ او په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشوتو، کورونا وبا او سختي وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندیشمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سرې میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنیو سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیدۍ د 8 مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورونیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستانه وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل:
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بېلابېلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
لملګرو ملتونو سازمان نه د ملکیانو پر وړاندې د جنایتونو د پیښو د څیړلو لپاره د افغانستان د بشر د حقونو خپلو کمیسون له غوښتنې د بشري حقونو 1900 بنسټونو ملاتړ اعلان کړی دی. دغو ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې ډیری جنګي جنایتونو پیښې شته چې باید د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په هر اړخیزه او بې پرې ډول وڅیړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقونو له غوښتنې د 19 ملي او نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک ویلي چې د افغانستان د بشر د حقونو غوښتنه پر ځای ده او په ډیرو مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټول سازمانونو د افغانستان د بشر د حقونو لکمیسون نه خپل ملاتړ اعلان کړی او لازمه ده چې ملګری ملتونه د په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅیړي.
از اهمیت و
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون چې د حیثیت اعاده د لژکیو په ځانګړې توګه د هزارګانو د هدفي وژنو د بشري حقونو مدافعینو ښځو او نجونو په اړه له غبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمیشنرۍ نه غوښتنه سوی چې حقیقت موندونکی هیئت دې افغانستان ته واستوي.
د افغانستان د فرسته
د غلیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته استول سوی، د بشر د حقونو نړیوال فدراسیون د انتقالي عدالت ډلې، د بشري حقونو نړیوال بنسټ، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقونو څوار لس نورو بنسټونو او سازمانونو پر لاسلیکونه کړی دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای سي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو لسرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د تیړونکو یو ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي رادیو ته وویل چې دغه تیړنې به وکولای سي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عاملانو په اړه په کافی اندازه اسناد را ټول کړي.
کودکان که تازه تولد شده بودند،
نه پیدا شوی ماشومان، نوی پیدا شوی ماشومان، خځې او مندوارې خځې، مذهبي ځایونه، په همتونونه، خونځي او په واټونو کې خلکو باندې حمله سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابيږي. او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورید رسیدګي خروګته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون پیوا خبرپاڼه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواښ لاندې د خلکو خوندي کول، د خساري جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اوریدل، د بشریت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسون نورې غوښتنې دي. د بشري حقونو 19 ملي او نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټرست په نوم د ماین پاکونې مؤسسې د کارکوونکو وزنه په کابل کې د سید شهدا خوانځي پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغه لیک کې راغلي چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي، او دغه ټولې پیښې جدي او نړیوالو تخصصي څیړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم ورشو میدان وردګو ته. د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار کې د ټوپ په نوم د دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاتک شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کیږي په یوه تعلیمي مرکز کې تر 2500 سرتیری موجود و چې زیات د سقوط شو ولسوالیو څخه راغلي وو. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګو ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټوپ نوم په دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاته کړی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان مصطفی مایار تیر ورځ ناوخت ازادي راډیو ته تایید کړی چې له یاد مرکز څخه د شنبه د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاته کې وکړي. کومندان وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه لري چې هغوی ته مرګ ژوبلې اوښتي او کنه. د معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیری پرې موجود و چې زیاتې د سکوت سو ولسوالۍ څخه راغلي و ورته، او دغه راز یاد مرکز له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړی و. د ټوپ نوم په دغه دښته کې یاد قرارګاه او یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومتري کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی چې یوازې په تېره میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د جولای درېمه د پلاستیکي کڅوړو نه د استفادې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي کڅوړو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر ګواښ کوي. د دغې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 70% د ژوند هغه اساسي توکي چې ترې استفاده کیږي پلاستیکي دي. له بلې خوا د کابل ښاروالي په دغه ښار کې د پلاستیکي کڅوړو د مخنیوي لپاره د یو لړ پروګرامونو د جوړېدو خبره کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځني ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلکو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د ګاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوونه دا میوه راوړو ګلاس آلو بالو شفتالو زردالو هر څه چې ګرشینو دا تازه میوه پلاستیکونه کې ورته ورکوونه شي نشته. دا پلاستیکونه دی 1 کیلو نیو نیمه کیلو نیمه کیلو خو سپاده کوي کیلو کې خو سل یو نیم سل دانه راځي او پاکټ کاغذي پاکټونه شي دا پلاستیکونه به تر دا.
له بل خو د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندښنی وړ خي. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپریال ساتنې رئیس کاظم حماین وی د دې چارې دوام پراتلونکو کې منفي پایلې درلودای شي. خغلې حماین وی له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو او نباتاتو په ود ناوړه اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وی د پلاستیکي خلطو او همدارس د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي رادیو ته وویل
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پلاستیکی در صد شهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای بر شهروندان کابل.
د کابل خاروالی د معلوماتو لمخې په کابل کې په ورځنی ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دی.
ور بشو خوست د یو شمیر نورو ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او لدې کبله دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بل لور ته د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي وایي په خوست کې مخابراتي شبکې خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړي دي. دوی زیاتوي په داسې اقداماتو بوخت چې د مخابراتي شبکو په وړاندې پرتې ستونزې ختمې شي او یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته د 24 ساعته خدمتونو زمینه برابر شي. نور حال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یو عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه را په دې خوا د تریزه یو عالیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولای چې خپل مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي تر څو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوي او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق ول
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازیګر وروسته ام ټي این یا افغان بسیم ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سم اندازه کور نه کې وخت نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار به ته کوشش کې هڅه کې چې اړیکه ټینګه کې. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارون دي دی کاروبار په انټرنیټ په ذریعه باندې د واتساپ په ذریعه باندې وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعه باندې دا باندې ویلوړ دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حاله کې په دزګې والا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې تر څو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نو موړی ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره پاړي کې کړي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړي کې له مرکز پرې کیږي. بل خو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شنواری وایي په خوست کې لتیر څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې لمخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې رامنځته تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي تر څو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له 15 څپې سره لاس او غریوان شي. ایرانی چارواکو پرونو ویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمیر هم په زیاتېدو ده. ایران په منځنی ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ کاری. تفصیل په دغه راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې احتمالا به دغه هیواد د کورونا وبا له بلې څپې سره مخامخ سي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. د ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان وي. حسن روحانی له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ییزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان سوی بود چی د ویروس دلتا بنه ل جنوبی او جنوب ختیځ سیمو هیوات داخل سوی او باید دقت وکړي چې دغه ویروس د هیوات منځ خبر نسی. په ټول هیواد کې دا اندېښنه شته چې شایي د کرونا وایرس له پنځمې څپې سره مخامخ شو، یعنی دا کار حتماً کیږي که دقت ونه کړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دی او په ټوله سیمه کې د کرونا وایرس لومړۍ څپې هم سخت ځپلی وو. د ایران پلازمینه تهران او څه باندې نوي ښارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوي، معنی د خطر اندازه پکې لوړه ده. لشته لږه او یا فیصد دولتي کارکونکو ته اجازه ورکول سوی چې له خپلو کورونو کار وکړي. په دغه پنشسوي سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشي سالونونه او سینماګانې تړل سوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو څلورویشتو ساعتونو په نسبت د مړو شمیر 111 زیات سوی دی. د کرونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4,618 کسانو مړینه ثبت سوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمیر شایي تر دې څو برابره زیات وي.
بیا مام ښه راغلاست وایم. میر احمد صافی زموږ همکار فوټبال تعقیبوي. د اروپا د فوټبال د کپ او همدارنګه د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د ملتونو د فوټبال په اړه به ترې پوښتنه وکړو. لومړی به ورشو اروپا ته. میر احمد، د اروپا په کپ کې څه لوبې شوي دي؟
په اروپا لیګ کې د اسپانیا او د سویټزرلند ترمنځ لوبه وه چې اسپانیا وتوانېده چې په پینالټي کې سویټزرلند ته ماته ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. بیا بله لوبه د بلجیم او د ایټالیا په منځ کې وه چې ایټالیا وتوانېده 2-1 کې بلجیم ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. 13 ورځ چې په دریم تاریخ د جولای دنمارک او د چک ترمنځ لوبه وه، چک جمهوریت ترمنځ، چې دنمارک وتوانېده 2-1 کې چک جمهوریت ته ماتې ورکړي، نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او انګلیس او اوکراین لوبه وه چې انګلیس وتوانېده 4-0 کې اوکراین ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي.
نیمه پای لوبې په شپږم د جولای شروع کیږي چې سه شنبه ده، او بل لوبه هم په چهار شنبه ده. اول لوبه د ایتالیا او اسپانیا ده، او بل هم د انګلستان او ډنمارک ده، او بیا به د اروپا فاینل هم د یک شنبه پر اس کیږي. اوس به ورشو کوپا امریکا ته. هلته په کوپا امریکا کې څه کیږي؟ د لاتین امریکا د ملتونو سیالۍ کوم ځای ته رسیدلې؟
د لاتین امریکا کې 13 ورځې د کولمبیا او د یوروګوای ترمنځ لوبه و چې کولمبیا وتوانې د یوروګوای ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبه ته ځان ورسوي. او د ارجنټین اکوادور ترمنځ لوبه و چې ارجنټینا وتوانې د 3 ګول وهلي 0 په مقابل کې اکوادور ته ماتې ورکړي. د دنا یو ورځ مخکې برازیل وتوانې د چیلی ته 1-0 کې ماتې ورکړي. چیلی به د پیرو سره لوبه کوي په نیمه پای لوبه کې، او ارجنټینا به د کولمبیا ترمنځ لوبه کولمبیا سره لوبه کوي، چې دا ډیره جالبه لوبه دي. د کې اکثره قوي ستوري دي چې په برازیل کې
کوم ستوري په دې کې
برازیل کې نیمار دی، په ارجنټینا کې لیونل میسی دی. دا قوي ستوري دي چې ټول فوټبال شوق
نه دي. دواړه کپونه روان دي، هم د اروپا او هم د کوپا امریکا. د دوی ځانګړنې څه دي؟ کوم مشخص یعنی تفاوتونه په څه کې دي؟
د دې ځانګړنې فقط یوازې هغه لیګونه چې یو د لاتین امریکا ده، دا د اروپا ده. اکثر هغه لوبغاړي چې په لاتین امریکا کې قوي ستوري دي، اکثر په اسپانیا او په ایتالیا په دې لیګونه کې لوبي کوي. نو دا غي لوبه لک مختلفه ده د دې لیګونو سره.
هغه قوي او تهاجمي لوبه
کوي. بالکل.
ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې د فوټبال په اړه باندې لاند معلومات لمک سره شریک کړل.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشه.